دا مشال رادیو دا او دا مهال په پېښور کې د ماپښین یو او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه تاندې هلي او جمهوریت هم در خبرو. خو تر ټولو وړاندې خبرونه اورو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا مخالفه سیاسي مشران تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو ته د خپلو سفرونو پر وخت د صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. د مومند اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې په مومند بند منصوبه کې د دوی ته نوکری ورکړل شي او هغه عکس چې په خوانی افریقایي ولسمشر نیلسن منډیرا په جیل کې جوړ کړی وو په سباندې $1,02,000 خرڅ شو. د خبرونو تفصیل. د مومند ضلع اوسیدونکو وای د ډیر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم کار پیل شو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې د ټول کارکونکو د مومند سیمه څخه وټاکي. چارواکي وایي د سبان دي 300 عرب روپو په لګښت جوړیدونکي ډیم به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ پر مومند بند کار پرانیسته وکړه. یو ځای مشر ګلزاده مومند وایي 250 مشران د ډیم د پرانیستې دستورې ته ورتلل خو چا پرې نه خودل چې خپلې غوښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي.
منګه ورتلو خو څنګه منګه ترین غوستو زمونږ دغه مطالبه دي چې څومره هم نو کړی نه راځي هغه دې خل خوشي څومره سیم بده کې نه ور لګي خبر دې خل خوشي څومره هم په ګاډي یوز کیږي هم دې خل کو ګاډي کې بده کې استعمال شي د بار نه به خلک ناراضي زمونږ دغه خبرو نو ورتلو خو شپرین غوستو.
د مومند ډیم چې د سوات نه بهیدونکو سیند پر اوبو د مومندو پنډیالې او پلانګار په غرونو کې جوړیږي. د پنډیالې انبار او پلانګار اوسیدونکو وایي چې په دغه پروژه کې دی د دوی د سیمو خلکو ته نوکرۍ او ارزانه بجلی ورکړل شي. ځای مشان وایي دوی غوښتل وزیر اعظم تخپل مسلې بیان کړي خو چا د بند جوړولو دستوري ته پرې نه خوتل. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تیر ورځ مومندو او د نوړاندې جنوبي وزیرستان خیبر او رګزو د باجوړ سفرونه کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي عمران خان قبایلی ضلعو ته د خپل تک پر وخت اعلانونه کوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابکوای باید وزیر اعظم اوس پر خپلو اعلانونو عملی کار پیل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران د تورونه ردوی او وای حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو شمیر پروژې پیل کړي دي او وزیر اعظم غواړي چې د قبایلو د مسلو حل ته زیات پام وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لوی جرګه نن خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیګا مشال رادیو ته وویل چې له 3200 څخه زیاتو ګډونوالو یې په 1500 کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو او هدونو بحث وکړ. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ انتخاباتو د 12 امیدوارانو په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د ګل پورس له پیل شوې لوی جرګې نه بایکاټ اعلان کړی او طالبانو هم دا نمایشي بللې ده. د لوی جرګه په داسې مهال کېږي چې د مې پر لومړۍ نیټه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شو. په کورمه کې د علي شیرزو اوسیدونکو او مشران له سلورو ورځو په احتجاج دي. په ساده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت سیمې خلک غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ودرول شي. په احتجاج کې شامل ملک تاج محمد او رگزی وای دغه یو لانجمنه ځمکه ده او په عدالت کې پرې مقدمه هم روانه ده.
کچری مو مطالبات باندې سنجیدگی سره غور و نه کړل شو دا بدی مسمار نه کړل شو مو مطالبات او نه منل شو حل نه کړل شو قانوني مطالبات دي ناغنا بعد به سبا کې دې شه مودا پلان وي سبا و ان شاء الله د ټولي خیمه رخلو ای سی دفتر مخ کې بلګو څورې به التو.
بلخوا د تیندو مشران یا د ازمکه خپل ملکیت کړي او وای پر خپل ازمکه د نورو سیمو نه دراغلو خلکو قبضه نه مني. د تیندو پر مزکه د دوانو غاړو ترمن جنگونه هم شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ازادې اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادې اروپا راډیو سرپرست مشر ډیزی سینډر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له لسیزو راهیسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله یو اسانه کار نه دی. نوموړی وایي د دې راډیو د بیلابیلو څانګو خبریالان له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مئی پر لومړۍ نیټه د مشال راډیو د کازکی څانګې خبریاله ثانیا پولیسو د پښتنو لپاره ونیوله ځکه چې هغې د حکومت ضد مظاهرې په اړه خبریالي کوله. په بیان کې تیر کال په کابل کې د هغه برید یادونه هم شوې چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان ووژل شول. بیان همدارا زیاتوي چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له تیرو 15 میاشتو راهیسې تړلې پروت دی. هغه عکس چې د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی وو په نیویارک کې په یوې نیلامۍ کې په سبان د $1,12,000 خرڅ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 13 کاله تیر کړی وو. منډیلا دغه عکس په 2002 کال کې د کیپ ټاون سره نږدې د رابن جزیرې په یو جیل کې جوړ کړی وو. تیره ورځ یې په نیلامۍ کې د قیمت اټکل د $6,000 نه تر $9,000 پورې شوی وو، خو تر دې ګران خرڅ شو. او بل خبر دا چې سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړي. د سعودي سرکاري خبري ادارې اس پی ای تیره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایرانی ناظم الامور د مرستې رسمي خواست کړی وو، او ماحول ته د زیان نه رسولو د یقیني کولو سره یې د دغه ټینکر د عملی د حفاظت او ورته د مرستې رسولو لپاره ټول ګامونه پورته کړل. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په $1.68 غستل کیږي او په $1.24 خرڅول کیږي. یو پوند په $1.45 او په $1.50. یو یورو په $1.50 او په $1.95. د متحده عرب امارات درهم په $3.80 او په $3.80. د سعودي عرب ریال په $3.10 او په $3.90. او یو افغانۍ په €3.30 غسل کیږي او په €5.50 خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 21، ژوب کې 21 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ځینې ګوندونه وایي وزیر اعظم د صوبای اسمبلی انتخاباتي کمپاین په مخه قبایلو ته سفرونه کوي.
مونږ دا مطالبه کړې چې وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن دې کار نه منع کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه نن پای ته ورسیږي. هلته په قطر کې د امریکایي استازي او طالبان ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دي. بلخو په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف په ګډون ځینې ګوندونه وایي د کمسنۍ ودونو ضد قانوني مسودې تر منظوري مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل نظر اړین وو، خو د کونسل مشر وایي
موږ ته بیز لاور کړی دی چې د کمسنۍ وعده حوصله صحیح نه ده پکار.
د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي په صوبه کې د ایچ آی وی ایډز لرونکو کسانو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندې هیلې هم در خپروو، او په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د موروثي سیاست او په ګوندونو کې د جمهوري روایتو پر موضوع بحث اوري.
په ټوله دنیا کې چې کوم دی دا طریقې کار شته،
د دې جواز نه پیدا کېږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړي شي او د یو کورنۍ ته بار بار موقع ملایږي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هماوري چې پته ده مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو په دوه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره زو د راپورم پر لور په خبر پرتوخا کې د اپوزیشن ځین ګوندونه وايي قبایلو ته د وزیر اعظم عمران خان سفرونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته د کمپاین معنی لري. سیاستوالانو پرون تر هغه وروسته لمشال رادیو سره خبرې کولې چې وزیر اعظم ممندو ته ولاړ او هلته هم د پرمختای پروژو اعلانونه وکړل. د ویم نېشنل ګوند یو مشر سره حسین بابا کوي وزیر اعظم د اعلانونو پر ځای عملی اقدامات وکړي. د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل یو مشر عنایت الله بیا وایي انتخاباتي کمیشن یې غوښتنه کړې چې قبایل ته د وزیر اعظم او د واکمن ګوند تحریک انصاف د چارواکو د سفرونو مخه ونیسي. خو تحریک انصاف سیاستوالان بیا د اپوزیشن دا تورونه بې ځایه بولي. په دې اړه نور حال منور شاره کوي.
وزیر اعظم عمران خان په 13 موده کې د باجوړ، مومندو، خیبر، اورکزو او جنوبی وزیرستان سفرونه هم کړی دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابکوای عمران خان د قبایلی ضلعو په سفرونو کې تش اعلانونه کوي خو عملی کارکردګي یې د نشت برابر ده.
وارد دا چې دا کوم نسی وارد دی چې هغه جاری کی 3% برخره چې هغه یقیني کې کوم اعلان کړی دی. دا 100 ارب روپے سالانه چکم دې خپل ار تقریر کې دا خبره کوي چې دا بدل ته لګو په کاردار کې په غیبه نکال شروع کی پټوله قبایلی سیمه کې چسورا کورونه د خلکو روان شوی دي. ذاتی املاکو ته تاوان شي په کاردار کې د غیبه لپاره په عملی توګه باندې دی اعلانو کې چې کوم انضمام دی او انتظامی توګه باندې چې هغه یقیني کی او ظاهر خبره چې کوم کډوال دي اوس پورې په لکونو خلک د پټانه بهر دي چې دا غي واپسی یقیني کی تر اوسه پر موبایل یا د موبایل سرویس چې دغه کار نه کوي چې هغه عملی کی.
دا راز د متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی عنایت الله تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو د سفرونو په ترڅ کې په غیر قانوني توګه د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین شروع کړی دی.
موږ دا مطالبه کړې چې وزیر اعظم صاحب د الیکشن کمیشن د کار نامه نه کی هغه خپل ټوله سرکاري مشینری استعمالی، گورنر دفتر استعمالی، وزیر اعلی دفتر استعمالی او د سره سره د پولیټیکل ایجنټ افیس او څومره فورس دی هغه استعمالی خلک هم خپل جلسو ته په دې باندې راولي او الیکشن نه مخکې الیکشن د ګټلو کوشش کوي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل الهی دا تور نه ردوي او وایي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي.
کم کار لپاره زموږ مشر وزیر اعلی صاحب او بیا زموږ اختر مشر عمران خان صاحب چې هغه دي او هغه اعلان کوي نو تشه اعلان بالکل نه ورسره ورسره کار شروع دی. دا صحت کار شروع دی، دا ایجوکیشن باندې کار شروع دی، دا سکولونه بحال شو، دا سکولونه چې دی پکارے بلڈنگونو کے شروع کا اپوزیشن جسوما دے دیتا دا تکلیف دے بے انتہا کرپشن بے کولو پا فاٹا کی جس قسم اکاؤنٹیبلٹی نوا احتساب نو نس آڈیٹو صرف اور صرف دغا وجرا
بلخوا په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارون لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نظام داوړ وای دغه سیمو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفرونو باوجود تر اوسه کم کارونه شوې دي.
سیاسي چکم بیا هم زیاتر اعلانات خو بل طرفه چې کم د پی ټی ایم په وجه باندې دلته په حکومت باندې پرېشر دی.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پر مهال فیصله شوې ده چې یادو سیمو ته هر کال د قومي مالیاتي ایوارډ 3% یعنی سل ارب روپی ورکول کیږي او دا راز به په راتلونکو لسو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې د زرو ارب روپو پرمختیایي کارونه کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
از موږ له مشال رادیو څخه او ریا وسو د افغانستان پر لور ټاکل شوی چې د سولې پړه د افغانستان مشورتي لوی جرګه نن پای ته ورسیږي او خپل سپارښتنی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شو او نن یې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د لوی جرګې منتظمین وايي ټول کمیټې خپل دندې بشپړ کړې دي او اعلامیه به نن منظور شي. دا جرګه پر داسې مهال روانه ده چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې امریکایي استاذ زلمی خلزاد له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غوي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیې آرال تېره شپه ناوخته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه که چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال
پنجشنبه چه د سولې د مشورتی لوی جرگه څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستونکې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې له 3200 زیاتو غړو په 150 کمیټو کې په تیرو دریو ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پرېکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د احمد تکل راپور اوریدی. تازه خبر دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په وروستۍ ورځ نن وینا کړې ده او نوموړي پر دې مهال د اوربند اعلان هم کړی دی. هغه په دیال ویل دی چې حاضر دی چې د ولس برحق او مشروع غوښتنه چې اوربند عملی کړي او نوموړي په عین حال کې دا هم ویل دی چې دا اوربند به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي نو حکومت کولای شي د هغې په تخنیکي جزئیاتو کار ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په ګډون د ځینو ګوندونو سیاستوالانو په قومي اسمبلی کې د کمسنی ودونو ضد مسویدې منځوري ویشلې دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل پر دې بل اسلامي نظریاتي کونسل مشوره اخیستل اړین ول. دغه شورا مشر بیا وایي شاوخوا یو کال مخکې ادارې د کمري ودونو ناسم عمل بللی وو، خو ځینې سیاستوالان دا هم وایي چې دا قانوني مسویده د ځینو سیمو له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې ده. په دې اړه نور حال منور شاه په خپل راپور کې راکوي.
په قومي اسمبلی کې دا بل د واکمن تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی وړاندې کړی وو چې د 50 په مقابله کې په 22 رایو منظور کړل شو او د نور غور لپاره قائمه کمیټې ته استول شوې ده. خو د پام وړ ده چې دې بل په بیلابیلو سیاسي ګوندونو کې هم ویش رامنځته کړی دی. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم د دې بل مخالف وو.
ما خو ذاتي تور کم د مذهبي امور زمنګ منیسټر صاحب چې ده نورالحق قادری صاحب او دغه چې زمنګ د پارلماني امور منیسټر صاحب علي محمد خان صاحب ما خو داغو د موقف او حمایت او تایید کړو او داغو موقف او وینا دریز دا چرته چونکه دا مذهب سره تعلق لري شریعت سره تعلق لري دا ایشو نو په کار دا چې را مونږه په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل نه رائے واخلو او چې کوم رائے اسلامي نظریاتي کونسل ورته هغه بیا زمونږه یو متفقه او یو مشترکه زمونږه موقف
د زین نور ګوندونو استادو د دې بل پاړه د خپل رائے ورکول نه ډاډه وکړه په سینټ کې د غبل د پیپلز ګوند غړي شری رحمان وړاندې کړي وو خدای یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د دې بل مخالفت کوي وای
کوم لار اوړي یا کوم قانون باسي په دې کې باید هیڅ څونه نه هغه د کوم مغربي ملکونو د کوم سوچ د فکر نه هغه په مطابق د مو خلکم هغه سوچ لري نو موږ په لکونو کې دې خبر باندې علي محمد دې مخالفت کوي هغه مین ریزن مین وجه ده چې بعض د مو لکو کې کوم خلک دې اپ دې خطا کیږي نو خو خبره دې سړي مطلب دې لور یا زوی مطلب دې څور له سپولونه یا پرنګل له سپولونه پر شي پکارې هغه ته د ګوټي ندی حواله سره دي چې دا شي شیان دي چې اړې سخت دي
د صاحبزاده سبقت الله په سیر ساجد حسین توري هم اغواړي چې دا بل دی له قانون جوړېدو مخکې د غور لپاره اول اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شي خو د یاد کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای دا مسله یو کال مخکې هم دوی ته وړاندې کړل شوې و
تبیز اور کړی دی چې د کمشنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دالی کلی دی چې د دې حوصله صحیح نه ده پکار دا یو ضروری اړیر خکار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي او په قانون نمخ کې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړي شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نو چې کوم مثلا د ماتېدی یا دینی ادارې دي دا په کار دي چې پایغه کې کار ته واخیست شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمي تعاون کوي
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي په دې معاملې کې جلدبازی نه ده پکار او د اسلامي شریعت پرنا کې زمکني معاشي او معاشرتي حالات په پام کې نیول ډیر مهم دي
زموږ غلم شال رادیو څخوري د ممند مشران وایي هیڅ چاته د کورونو د ساتر متول اجازه نه ورکوي دوی دا څرګندونی پرون تر هغه وروسته مشال رادیو ته وکړي چې د اپریل پر 10مه شپې نه وخت په ممندګټ کې وي شز خپل کور ته د وکاس د نوټو مخنیوي په مخه هغه وویشت د سیمې اوسیدونکو یو چارواکي د نوم نشو د په شرط ویلي دا کس د اف سي ځواک سرتیري او حکومت یې د پیژندګلوي په اړه رسمان هیڅ نه دی ویلي نور حال فرخنده صدر کوي
دا مومندو یو ځای مشر جنگریز مومند وای په قبالی سیمو کې په کورونو د چاپو واهلو او د لټون په عملیاتو کې امنیتي عسکرو د دوی د کورونو د چادر او چار دیوارې خیال نه دی ساتلې
د پاتې په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې او د پاکستان په تاریخ کې د پښتون په تاریخ کې څنګه ده دا چې زموږ نه چې د شوی نه به وشي کوم چې زمونږه تو سارو سره زموږ فرند سره زموږ مین سره وڅو کیږي او روان دي بلش په یوه بلش په کوم واقع شوی ده په مومندو کې او دا چې په فیسبوک کې واقعیت وشول او دا چې نور د مختلفو مخکې بری مومندو کې واقعیت شوی دی
د مومندو یو بل تن وای ورسته په خې ټول ولس ډیر خپه کړی دی او کچري هغه خزه تا چې امنیتي عسکر یې وجلې ستاوان ورسید نو ټول قام به راپاسي
او فنسو کې د څه ونښول کدي کورنۍ ته یا د زنانه ته خدای نه خواسته به څه د څه مسله راته وشول یا د حفاظت یقیني نشو موږ ته پته ولګېدل نو به ان شاء الله ډیر په لوی تعداد کې ټول به مون قوم په موږ به اعلانو کو ټول قوم ورو باسه روډونو ته به یو نه خدمتونکو احتجاج سلسله به موږ شروع کو
د مومندو مشران تور لګوي چې وشتل شوی کس تملشي ځواک یو تن وو خو په سرکاري توګه تردا د ما د دې تصدیق یا تردید ان دې شوی مشال رادیو کوشش وکړ چې په دې اړه د ځای چارواکو نظر حاصل کړي خو بریالي نشو بلخو د مومندو پر پیخه په ټولنیزو رسنیو هم د پښتنو خزو سپکاوي بند کړي هاشټګ سره سخت تنقید وشو د سوات نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مختار یوسف زیوای دا سپیخه په سوات کې هم شوې دی او باید د امنیتي ادارو مشران یې نوټس واخلي
وی سوات کې موږ له ور کې غوښتل چې په خپل بلځه د هر خپل د ګنار کې نور نه څه زړه ده دا څو کې چې نه پورې ساتره کې شو او بیا دې په خبره ده چې یو طرف ته په ځوانه چې کوم دی هغه یو ناروا کار کوي او بیا په ځوم په ناروا باندې دی دا له ظلم باندې ظلم دا دی بیا دا کوم موږ د څه کوم واقعي اوسه نو څه ستاد زیاتې موږ پکړې وو پکاره چې د پوز مشران کوم دې موږ ته دي هغه په دې باندې نو تاسو علي دې یو تربیته کې اخلاقي
بل خو د قانوني چارو یو کارپو اجازه ومندوي نام نه یو او پوزي عملیاتو د خلکو شخصي او کورني ژوند ته تاوان رسولې دي
زه دا وایم چې هغه کور ور در درشل اجرا جماعت هغه ځای نه پاتې نه شو، نو چې هغه ځای نه پاتې نه شو نو بیا به زه څنګه خبره وکړم چې یاره زما د چادر د چاردیوارې سو څنګه حالات وو، څنګه پاتې شو، څه خیال یې وساتلی شو، څه خیال یې ونه ساتلی شو.
د مومندو نه وړاندې د وزیرستان په خیسور کلي کې هم ځینو خلکو په امنیتي عسکرو دا تور پورې کړی وو چې د دوی د کورونو د تلاشۍ پر وخت د ستر او پردې د روایت خیال یې نه دی ساتلی.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري اوس زو کوټ ته په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي په صوبا کې شاوخوا 15,000 کسان د ناروغي وایرس لري. دوی پرون په کوټه کې د ایډز ناروغي په اړه د آگاهي غونډې ته په وینا کې ویل د چاوي زیاتره پیښې په کوټه، تربت او پشین کې ثبت شوې دي. نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د ایډز د ناروغي د مخنیوي د ادارې تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې یو سیمینار وسو په کوم کې چې د خبریالانو ترڅنګ د روغتیا چارواکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودی. پر دې مال په خپل وینا کې کارپوهانو وویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغي په چټکۍ سره خپریږي ځکه چې خلک د تشخیص په اړه سم معلومات نه لري. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې د ادارې یو مشر امان الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل که د ناروغي پر وخت باندې تشخیص وسی نو بیا د سان په بدن کې پرمختګ نسی کولای.
د دې مخنیوي لپاره موږ دادی چې موږ همیشه ټیسټ شو د وینه ولګو. کوم ایچ ای مریضان دی هغه باید دوا وخوري. دوا کغه وخوري بیا هغه د دوا کې د اثر ست چې هغه مخته نه پیلاوي او دویم دادی د بخپل صحت مند دی.
د ډاکټرانو په وینا چې د کوټي او تربت وروسته د ایډز ناروغي په پښینو لسوالو کې زیاته مندل شوې ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر افضل خان زرکون او مشال ډیډو ته وویل
شکر دې موږ په ټریټمنټ موجود دي. دلې موږ دلې دوا سنټر دی په بلوچستان کې، یو په ډی ایچ کیو تربت کې دی، یو په بی ایم سی بولان میډیکل کالج هسپتال کې دی. نو دلته موږ ټوټل تقریبا دلې چې دی 830 پیشنټ موږ دلې رېجستره دي چې دوا یې اخیر میاشت کې، او تربت کې 309 پیشنټ موږ رېجستره دي. تقریباً ٹوٹل 1150 تا مش تعداد رسی جی دا ترا پیشنٹانس تا مش پدی باندې اگای مهم سٹارٹ کړی دی. دی خپل سٹیٹس باندې ګرس خبر اندی دی اچانک یو ٹیسٹ وی کیا غا بعد دی ایڈز پازیٹیو راسی مش غدلی ډیر های ریسک ڈسٹرکٹ دی تر ګو ډیر پیشنٹ مش پکوټی کی دی هغه په بعد مش پیشنٹ په تربت کی دی دریم نمبر پچی دی مش غا پشین دی پشین ڈسٹرکٹ از مش تقریباً شپه تک کیس دی دا ترا های ریسک ڈسٹرکٹ کیس مش غرازی شیرانی مرزی جوب مرزی
تغه کار پوهانو پر ولس باندې زور ورکړي چې هغه دی د وینې د استولو پر محل سپاستن یا پیچکاری کاروي دغه ول دی پامام کی ناپاک شان نه کاروي. د دې ترڅنګ د غاښو د استولو پر وخت هم د زیات احتیاط څخه کار اخلي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې محل منزل کیږي چې د ازادۍ اروپا رادیو له یو لړ غاښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د ازادۍ اروپا رادیو سرپرست مشري ډیزی سندلر په بیان کې د دې ادارې د خبريالانو د کار ستاینه کړې ده. نور حال احمد تکل راکوي.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره ډیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هنانزای او فرشته محرم دورانی تیر کال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده. خو مشال راډیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بې ساري راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکرين د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پاموړ راپورونه ورکړل. خو له دې سره سره د اوکرايني څنګ د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو خبريالان د چارواکو او مخکخو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال سانیسلاو اسیف د اوکرين په ختیځ کې روس پلو بلتون پلو ونیو او لنجدې دوه کلونو رئیس نظر بندې. د تیر کال د انتحاری چودنې په اړه د رادیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ رادیو د روسي څنګه له خبريالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیا کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځي په اړه مو د احمد تکل راپور اوریدې. زموږ غل مشال رادیو څخه اورید په پېښور کې د مپشن یو نیمه بجاسو فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړې چې وزیر اعظم عمران خان قبایلي ضلعو کې د صوبایي سملې د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تیر ورځ مومند او د نوران د جنوبي وزیرستان خیبر او رنګسو او د باجوړ سفرونه کړي دي. د مومند ضلع اوسیدونکو وایي د ډیر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم کار پیل شو. ویل حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې ټول کارکونکي د مومند سیمه څخه وټاکي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشورې ورتلوی جرګنن خپل سپارښتنی افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیگا مشال ریډیو ته وویل چې له 3200 څخه زیاتو ګډونوالو په یو 50 کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو بحث وکړ. په کورمه کې د علي شیرزو سیدونکو مشران له سلورو ورځو په احتجاج دي. په صده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت د سیمې خلک غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ته ودرول شي. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د آزاد اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه عکس چې د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی وو په نیویارک په یوه نیلامۍ کې په سباندې $1,02,000 خرڅ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 13 کاله تیر کړي وو. او سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړې. د سعودي سرکاري خبري ادارې تیره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایراني ناظم الامور د مرستې رسمي خواست کړې وو.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخند اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونیز خبرونه تاند هلی ته په خبر پښتونخوا کې اوس په سیاست کې زیات انجنیر لیدل کیږي. په دې پروګرام کې په سیاسي حل ځلو کې د جنکو او شوز پر رول خبرې کوو. د پروګرام جوړونکې فرخند اسد.
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندی هلی.
په خیبر پختونخوا کې اوس په سیاست کې زیاتې انجونې لیدل کیږي. په دې پروګرام کې په سیاسي حالو ځلو کې د جینکو او ښځو پر رول خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خیبر پختونخوا چې اوسې قبایلی ضلع هم برخه جوړې شوې دي د نورو پرمختګونو ترڅنګ پکې اوس په مختلفو سیاسي ګوندونو او تحریکونو کې زیاتې نجونې او ښځې لیدل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د تنظیم ویاند پلوشا عباس چې د 400 سره تعلق لري وایي د ښځو او نجونو سیاست تر راتګ یو مهم پرمختګ دی.
ګوره جی دا ډېر یو ښه کار دی، یو ډېر مثبت رجحان دی چې زموږ خیال دی زموږ بچې را روان دي د سیاست د فیلډ ته چې مخکې به قلق غړل کېده یا به د یار نه یا د ډېر چې کوم د معاشري زموږ اقدار دي داغي د وژنه به زموږ خیال نه دی فیلډ ته نه راتلې. اوس د دې 1300 کلونو نه زما خیال چې دا رجحان زیات شوی دی زموږ خیال نه د خپل سیاسي حقوقو لپاره په خپل لګیا دي میدان ته روزي او خپل اوازونه پورته کوي د خپل سیاسي حقوقو لپاره. نو زه دې رجحان ته ډېر ښه ګورم. زما خیال دی چې او دما دا مشورم د سیاسي ګوندونو ته چې داسې خیال نه میان دي زموږ بچي چې کومې روتي دي د میدان ته چې هغه لیمټډ سپیس کې ساتیم نو هغه لا موقع ورکي ځکه چې زنانه بالکل د لیډرشپ اپروچ د پاره تاسو کتلی دي چې څنګه پی ٹی ایم کې یا عوامي نیشنل پارټي کې یا نور ګوندونو کې دي هغه ډیر ښه طریقې سره بھرپور طریقې سره خپل اواز پورته کوي د خپل حقونو لپاره. جی
دا چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو په سیاست کې د برخې او شمول راتلونکی څه دی او آیا ښځې به یوازې په اسمبلیو کې په مخصوصو څوکیو یا ریزرو سیټونو راځي پلوشا عباسی په اړه وایي.
بالکل اس سے رفاط امر جو روش سے پختونخوا سر زم شو نو زما خیال اس با ان شاء الله میاش دو کے الیکشن نو پکا جے دا کم 18 یا سلیری سٹیٹو دوی مخصوص کڑی دی دا جنرل سیکنا پکا چھ پدی کے زخو غوان ما کے پخ گن شمیر کے زم خیان دے پکرا مخ کی کڑی چھ زکہ چھ التا دے سر ون صرف دا چھ انکریجمنٹ راشی بلکہ یو خبر اب مخ کے روڑان نشی چھ خزم زنانم لیڈ کولی شی او دا ریزرو سیٹونو چھ کما کرائیٹیریا دا سوری تو سے زم گپ معاشرہ کیا پ پاٹو کے ڈیفرنٹ اگر دی راجیبا ہون گڑا تو زما خیال خدا دے بلکہ ذاتی جان والے زما ہم دقا سوچ تے ہمیشہ زویم پ ہر فورم والے چھ خز ریزرو سیٹونو تلی میٹ کول بالکل اڑو پکار نے دی اگوی تا موقع ور کول پکار دی پ جنرل سیٹونو والے دا الیکشن او ہوئی تم دا لیڈرشپ دا موقع پ ہر سطح والے پ ہر گن کے پکار دا مخامخ را مسل دا ہوئی تا پکار
د خیبر ضلع نه د ټولنیزو چارو فعال او د عوامي نیشنل ګوند یو غړي ناهید اپریدی د قبایلي ټولنې نه سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
دا ډیر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډیر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې سیاست ته راوځم او زما د راتلو مقصد هم دا چې ما ته دې کدي چې نور خزین روځي مونږ د ان پی لکه زموږ یو ډیر پروګرام ته طریقې پسند پارټي ده موږ ممن ایجنسی کې په باج په کورن ایجنسی کې هم خزرا راوستي او په خیبر کې هم خزرا راوستي لکه دا دغه داري هرډل خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خو ورو به موږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کو او زه بیا به هم چې د هرې پارټۍ له پکار دي یوازې نورو پارټیو له پکاري چې دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي ښځې زیات نه زیات ملګرتایس کړي او هغه کې چې کم دین او خځې دي زیاتر رو باسي پالیټکس او هی د پاره د ماحول دي سازگار کی د قسم د انتی ماحول تي کوچ مون پکې راځي شو مو پکې خپل خبرو کولې شو د هرې پارټۍ کې د سپیس فول کې خځو نه چې راځي خپل خبرې کې خپل مسایل باندې کوي شي زمو خځې اکثر خپل مسایل نه دي کوي خپل مسایل کوچ مون څه زمو مسایل سي او بیا د سیاسي د دې ټول حالې زلم په سیاسي پلیټ فارم باندې راځم کولې شو نو کوم سره بل لار نشته من کو دفاع ته ریفارم خبرې کوم یا هر څه خبرو کوم دې خو حل ریټولو مسلو دفاع ته هم چې کوم نو سیاسي حل دی بل حل خو نشته نو ځکه وینځ زیات نه زیات خزې دي سیاست کې چې انوال شي نو اغه به خپل اغه دغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سوا
د تیر یو کال نه پس زیات موده کې د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم کې هم یو شمیر جنکې او خزې لیدل کیږي په دغه کې یو نرګس افشین خټک هم ده. افشین خټک په پښتون ژغورنې تحریک او سیاست کې د خزو د رول په اړه وایي.
دا څه چې لکه وخت سره سره هغه وایي چې څومره تعلیم حاصله څومره دغه کې نو انسان کې هغه شعور بس تر ورځې بیداریږي خو په عملی دغه میدان کې کوم وکړی شي نو واقعي خزه د اول په دغه مقابله کې اوس ډېر ځاتې بیداری دي. یو خو هغه کوم حالات وکړی شو په خیبر پښتونخوا کې کوم یو جنگ سلسله تیر شو کوم طالبانایزیشن تیر شو کوم هغه ظلم جبر دغه تیر شو اخري خلک دې ته مجبور کړی خاص کر زنانه دې ته مجبور کړی چې په کورونو غوړې چا هم خپل حقوق منډلې دي او نه څوک دا سره راضي به وتاه په حالات سمي او چې بهر تر اوسه خپل حق د پاره خپل ژوند د پاره د امن د پاره اواز پورته کی نو هغه زور لري. نن سبا خو ډیر زیات دا دغه زیات شوه دی چې په هر ځای کې په سنه څه دغه کې به ځانانه ویني او د سیاست په میدان کې ځانانه ډیر ضروری دي ډیر مهمه دي ځکه چې کم مسلې مسایل نن سبا وخت ځانانه ویني لګیا دي فیس کوي لګیا دي ټول ناول خو زمونږ ته دی دغه کې چې ده نو سوسایټي کې جنډر ډیسکریمینیشن دومره زیات دی چې اول خو زنانه ته څوک د انسان په نظر نه ګوري نو هغه حقوق یا دغه خو ډېر د لری خبره وي نو که خپل حقوق غواړي یو ښه ژوند غواړي روزګار غواړي تعلیم غواړي نو هغه لپاره مهمه ده چې دوی به روزي دوی به خپل ځان لپاره په خپل جدوجهد کوي او دا خو اوس تقریبا د 1300 کالو نه داسې د خزه د کم دغه د ډیر زیات شوه ده.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا ته ټولو ځوانه د صوبایي اسمبلی غړي سمیرا شمس سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
بس اسٹارٹ کی چیز ماں کو جو 16 ایئرس کے بعد اسٹارٹ اپ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نو ہر جب ماتب تا سیزن مطلب پلزوانی ویسٹ کے تاتے میں شامل ہوئے دو کم اور کے سو او 40 ایئرز والا کسان نہ اسی تو وہ ویٹ کے انہوں نے 20 ایئرز پیڈ کے وہ بس پارٹی وزٹ نو شکریہ ادا کو خان صاحب شکریہ ادا کو مگر مطلب دمرا وہ چ یوت پانے وہ کم سلوگن ور کڑا نو کی اگر پورا کڑا ماتن پچ مکر اکڑا او ڈیلنگ حوالے سردا سو خبر او کڑا نو سپیکر صاحب سے مطلب اگر لگیا ہی نو آلموسٹ کوشش ہی چیز سے ریسپانسبلٹی ٹول نہ ول زما نمبر کی بیا دبل سا ور کی مطلب زما آلموسٹ دمرا میچورٹی رہا کلے تو دمرا وی ہر سبانی گرپ تے چھ ٹول را ور ٹرس تے چھ تک ولے شی اور کئی اور ما پروف کری دو
سو میرا شمس تے دیر سرا تعلق لري اغه وای باید کورنۍ خپل لوریانې په سیاسي حلو زلو کې شامل کړي او سیاسي ګوندونه د خزو او انجونو ته پورا ځای ورکړي.
یو غوټه د ناول د پیرنټس د باندې ټرست وکړه د پښتو کور نه پوښي کور نه اعتماد یې سما والے سے هوو وو اعتماد مطلب هغه کم چې کریزمنت هغه ټایم نه نو هغه کی زرا روانه مطلب هغه ټایم کوم ځای راځه نو چې په پالیټکس سم په سکول کې سر اکټیویټیز یا اکسترا کریکولر اکټیویټیز نه زما والے سب خوشاله دو چې کوم کو یا هغه ته سب امو ته اپریشیشن برا کې دو او د ناول په مطلب خپل خپل ژوند کې مونږ اکسپوجر خره کړو ما ته به هر خپل کوا کوم رپورټ دې پر معنی وړ دې بده کوم فرق خپل کوا نو هغه ټایم چې تاسو مطلب دمر ټرسٹ ورک یو دمر ایکسپوزر بیلډ کوي ورته هغه کوي نو مطلب څنګه حالات راځي نو مطلب ریټین نه چاله کې نه یې موږ ډیل کولای شي بل دې ته زموږ حوالے سره پالیټکس حوالے سره خبر شي یو خدای چې مطلب انسان یو ځل سو مطلب ریسپانس ملاونی شي یا څه کار نه وی ملاونی شي موږ ډیسکرس شو بس کینو ته ما مین مقصد اور مین هغه ټیم چې دا چې ما کله مطلب ډیسکرس شي نه ما پری خنه ده زما د کامیابیم دا راز چې لکه ما خبره پرې خینه ده مطلب روانه مو پکې هر حالات کې هر هغه کې میزان کړی دی یو خپل سپیس مې پرې خودل او یو دا هو لوپول چې تاسو دینه ډیسکلچمنټ شي اکثر خلکو چې زه خورا له ماته یو څه ملاو شي چې ملاو نه شنو پری دی دا چې دې شي پارټي کې د مشن راغلي پارټي کې خبره راغلي پارټي نه خبرګار راغلي خو ما زه نه دی پرې
دا چې آیا په روانو انتخاباتو کې به خزی په جنرال سیټونو انتخابات وکولی شي او کنه د عوامي نېشنل ګوند یو سینیئر سیاستواله جمیله ګیلانی په اړه وایي
خلک وایي چې څنګه سړی هم په دنیا کې مخکېږي خزی هم دا کامیابی واړي لکه زما مطلب نه دی چې هغه یو سیاسي سوچ نه و هغه رالي خو هغه چې یو کامیابی مو کتا چې موږ یعنی سیاست کے مخ کتلی شو خپل یعنی یو ترقی کولی شو یا مخ کتلی شو په دغه سوچ باندې زیات تر خلک کو د ریزرو سیټ په نتیجه کې خزی ته سیاسي پروسس یې صحیح شو خو تاسو خبره چې جنرال سیټ شری دا زیات یو بهتر آپشن دی دا یو زیات ضروری هغه دی چې خزی د حکومت باندې ته وګورو چې زموږ وطن کې د خزو خپل روزګار نشته دی خزی چې کوم دی هغه عمره پیسې ګټلې نشي ځان د پاره موږ د خزو د خپل وطن ته وګورو نو خزو ته په پراپرټي کې هغه څه نه ملاویږي څوک چې ورکوي نو نیمګړې نیمه خوا ورکوي که څوک څه کورنۍ داسې دي چې ورکوي ادروایز هغه په دې نو دلته الیکشن چې د پیسو په زور کېږي د هغه مقابله کینډیډیټ شي نو هغه ډېر زورور وي هغه پیسې لګوي د وطن کې خو د الیکشن سره دا خبرې هم تړلې دي کنه نو دا ټول یو پروسس کې لګ ډېر د غم شته دي مسلې پکې شته دي خو یو 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 خګړه هم پکې ښکاری چې خزه کم از کم راوته خزه د دې پروسس حصہ دي.
جمیلا ګیلانی وایي اوس هم په پښتنه ټولنه کې د ښځو په سیاست کې د راتک په لار کې ګڼ مشکلات شته خو باید ښځې خپل همت ونه بایلي.
ښځې چې کوم دی ګوره یعنی معاشره کې چې کوم ترقی کېږي یا تبدیلی راځي یا په مخ کې باندې ځي یا د دې وخت دنیا چې کومه ده هغه کې یو برابر حیثیت اوختو طرف ته روانې دي نو ښځې به د دې پروسس حصہ ضرور جوڑی گی باوجود دے چھ سوسائٹی کی منگا آغا شانتی مخ کے لانڑو منگا ولنے نسلو چھ منگا تعلیمون تر رووتو غٹ تعداد کے منگا سیاست تر رووتو منگا کاروبارون تر رووتو دے
دے باوجود چھ منگا دہشت گردے والو منگے پشا کڑو منگا دہشت گردے ہر گزار کو پخر زبان دے کر جی آگے ہو ہر کل چھ مذہبی تیرا پسند دین ہو داغی گزار داغی نشانہ چیوی خزوی او دا دی ہر سے باوجود ہم کم دے کے ملالا بانے حملہ کی گئی کم دے کے پا یعنی خلق پا یو خبر باندے خبر لور خور وجنے تا دی ہر سے باوجود ہم خزی منگا وینو پا دی د پلاسی سی سدی خزی با وطون الامرازی خزی با دا جون نخو سو پختلی نشی کنا جی جون خو ہر کلا چی یعنی انسانان وی مونگا طول انسانان وی نمونگ دا جون نیسی و او مونگ با دا دے دا پارا جگو جہد ہم جاری ساتو مونگ دا دیستا کل ہی سمیو چی خزی سمرا دا پا سیاست کے پا دے پروسس کے رازی نو دا دنیا بزوام چھے یو خیگڑی تزی نصر زمونگ وطن زمونگ زمکا بلکہ طول دنیا با یو خیگڑی تا
خزی دا پختنی ٹولنی نمائی برخ جوڑوی
کدوی پر مختللی وی نو ٹولنا پر مخزی پتاندی ہلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هری نه یا سی شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه بورس د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اونیز خبرونه تاندې هلی تاسو واوریدل اوس ورسیږي یوې بلې اونیز خبرونه جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو پاکستانی ګوندونو کې د جمهوریت موجودګۍ موضوع څېړلې ده. په دې لړ کې مو د دوو ګوندونو مثال اخیستی او له سیاستوالو سره مو په ګوند کې دننه د ډیموکراسي پر موضوع خبرې کړې دي. وروسته مو له دوو پوهانو څخه د پاکستان په ټولو لویو ګوندونو کې د جمهوري ارزښتونو په اړه پوښتنې کړې دي. دا خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده. نو راځي چې ورته غوږ شو. جمهوریت جمهوریت
ستړي مشه. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حده سم دی؟ همدارز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرنننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس کوي او مونگا دسے کردار یا دسے جدوجہد مونگ نے اختیار کرے چاہا تھا جمہوریت نام منافی. لہذا مونگ دے وقت دے جمہوریت پلا رہا دے ووٹ پلا رہا دے پارلیمنٹ پلا رہا ہر قسم تبدیلی رہا وسط پہ حق کی.
آیا پا جمعیت علماء اسلام کے دنن جمہوریت شتا دے او کنا؟ جلیل جان وائی دو دوی دو گند دنن جمہوریت شتا او پا ٹاکلی وقت پکے انتخابات تر سرکی گی.
الحمدللہ نور پارٹو پر نسبت جمعیت علماء اسلام کی جمہوریت دیز جات مونگ سنکو زکا چیز جماعت کی دننا درے کال پس محرم الحرام کی رکنیت سازی کی گئی درې میاشتې روکې انصاري مهم چلیږي، بیا هغې نه پسته د یونین کونسل انتخابات وي، بیا د تحصیل انتخابات وي، بیا د ضلع وي، بیا د صوبې وي، بیا د مرکز انتخابات وي. او هر یو سړی هغه زمونږ عمومي رکن وي، هغه د امیر جنرل سیکرټري لپاره اپلای کولی شي، لیکن اپلای هغه نه کوي، اپلای به هغه پسې بل څوک به کوي. هغه اپلای جماعت کې اپلای کول نشته، بل سړی هغه نامینیټ کوي چې دا زمونږ امیر دی، دا زمونږ جنرل سیکرټري دی.
جلیل جان ته مې وویل چې د ګوند مشر مولانا مفتی محمود وو، او بیا وروسته اوس د ګوند امیر مولانا فضل الرحمن دی چې د مفتی صاحب زوی دی. نو آیا جمعیت علماء اسلام د ګوند دننه موروثي سیاست نه لري؟ ده وویل دا خبره سمه نه ده. جلیل جان وای په ګوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشري کړې ده.
تاسو مفتی صاحب نوم واغستو، تاسو دینه پس مولانا احمد لهوري نوم واغستو، تاسو عبد الله درخاتی نوم واغستو، تاسو د حضرت مدنی نوم واغستو، تاسو د مولانا عبدالله نور نوم واغستو، دا ټول امیران د موږ تیر شوي دي. چونکې مفتی محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو، هغه ټایم صوبائی مرکزی شورا او مرکزی عمومی چې دی بل اتفاق مولانا فضل الرحمن جنرل سیکرٹری کو، بیا هغه نه پسته دا درې کاله جنرل سیکرٹری ہو گیا، هغه نه پسته بیا ذکر الیکشن کېده، باقاعدہ با الیکشن کېده باقاعدہ. یو سړی یو عمومی د هغه خلاف کاغذونه نه جمع کوي، د هغې خلاف ادریږي نه، دا خو دستور کې د هغه ته حق شته چې هغه یو ځل نه ظلم امیر جوړ دی چې خدای ته موسی سیاست نه وایي، چېرته د خلکو مینه او د مرکزی عمومي اعتماد وایي.
اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز مو واورېده. اوس د عوامي نیشنل ګوند په اړه خبرې کوو. عوامي نیشنل ګوند خان عبدالغفار خان پاچا خان په صورت کې د ټولنیزو او سیاسي هلو ځلو ډېر پخوانی تاریخ لري. دا ګوند هم په خیبر پختونخوا او هم په بلوچستان کې مضبوط مرکزونه لري. د ګوند وسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی او دا پختون ملت پاله ګوند دی. د ګوند یو مشر او د پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند له پخوا راهیسې جمهوري دی او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
واحد عوامي نیشنل پارټي چې د کل نه جوړه ده، تر دې دمه چې کمیونو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي، او دا چې د پاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مته چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کمیونو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ورپسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې ده چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي، نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبائی کونسل دی او مرکزی کونسل دی، چې هغه زمونږ د آئین او د منشور د منظورې اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي. هغه په ټولو کې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ مجلس عاملی دی، چې هغې کې صوبائی او مرکزی مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي، لکه صوبې ته چې که پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي. او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښې وي، پولیټیکل مسلې وي، ډسکشن وي، بل سي بل سي، اوورآل چې د ملک دننه پالیسي وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستل یا پالیسي دی، نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي، چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي چاویته اگرن پالیسی ورسی او هغه پالیسی خپل شي.
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري، خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوری توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وای دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانۍ په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره ګوري چې خاندان قربانۍ سامره ورکړي یا دا وی کې د قیادت صلاحیت سامره دی، او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولري لري. دا زه د ورلد وایز خبره کوم، په ټول دنیا کې چې کوم دی دا طریقې کار شته.
می افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې هم د باچا خان لوبختونو راهیسې بیلابیل مشران پر مرکزی دندو پاتې شوې دي.
زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوې دي. باچا خان خوده هڅه ترالو چې هغه به هده نه شته، او خدای به نور سره وي، خو داغه شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل سره دوه ځل چې کوم نه زړه کوي سره پاتې دی، او ولی خان داغه د صدارت د لاندې کار کړی، بلکې ډیر زیات احترام پر ورکو. دا چې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم نه افضل خان له صوبې سره زموږ پاتې شوی دی، دلته چې کوم نه زموږ عبدالخالق خان زموږ صدر جت سره صدر پاتې شوی دی. دا څنګه چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطح یو خبر را رواني.
تر وخت وروسته در طبيعه هر کله وایو د سیاسي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوریت رویه مزاج او اقدار ډیر کم دي په لاهور کې د سیاسي چارو شونونکو پوهاند عبدالحمید نیر وای په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوریت عمل ته تاوان رسولی دی او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوریت کړی نه دی
میرا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں فوج نے ہمیں موقع دیا کہ سویلین حکومتیں ہوں
زما په خیال کړی چې موږ ته پوج مقرره کړه چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي نو دې حکومتونو داسې جمهوریت روایتونه نه درامسته کړي چې موږ ور باندې باور وسی چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوریت دي او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلات سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي او چې هغه وي په نشه سي نو ټول جمهوریت نظام ړنګ سي
تمام جمهوری نظام پورا اتر
ہو رہ جاتا امریکہ کے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونوں کے جمہوری اقدار موجود دی خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی
پاکستانی سیاسی گندونوں کے پارٹوں کے جمہوری اقدار د تپیو د تحصیل او د ڈسٹرکٹ پر سطح باندھے کو موجود دی خو مرکزی قیادت چکم دے گئے کے اوسم میراثی موروثی ارثی قیادت چکم دے اغا واکمن دے او پپاتو باندے قابض خو نو ویم خو دا دے چی اغا یہ قیادت کئی
کسا ہم دا خیبر پختونخوا و بلوچستان لوی سیاسی گندونه لدی انکار کوي چې گواکی گندونه میراثی سیاست لري خو عبدالحمید نیر وای د پاکستان سیاسی گندونه بدنام د همدی میراثی سیاست لقبل دی
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے
د پاکستان سیاسی گندونه لدی قبل زیات بدنامه دي چې پکې موروثیت موجود دی او تر یو مشر رسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي خدای وازی د پاکستان ستونزه نه ده بلکه په هندستان کې هم موجوده ده هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید په سریلانکا کې هم داسې ول او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی
سریلانکا مې خاندان اور جگہوں پہ بھی یہ
صورتحال ہے ڈاکٹر محمد تقی وائی پو گندونو کی دمیراسی سیاست پر اخوالی یو لامل دا ہم دے چپنون نسوا اتھیائی میں زیگیز لسیزہ کے پا پاکستان کے نظریاتی یا آئیڈیالوجی کی سیاست پائی تو رسید
محل سوا تیام پا دہائے کے چکم آئیڈیالوجیکل نظریاتی سیاست یو قسم ختم شو آگئی نا پس داش نورم دوام واغستو دوام ملاو شوی دی
ڈاکٹر محمد تقی وائی پر دے سربیرا په ځونو سیاسی ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی خدای وای دا انتخابات هم تر ډیر حد پورې علامتی بڼه لري
اوس هم پارٹی کې دنه الیکشن کیږي هر قسم ورته وای ک علامتی وی عوامی نیشنل پارٹی کې د الیکشن یو روایت موجود دی او پارٹی یو ډیر ښه روایت انحرافو کو پخوا اجمل خطک بابا احسان معین سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت تر رسیدلی حالانکہ چې علامتی توګه باندې وہ اغم اس نه دے پاتے سو بیا هم ځنې ګوندونه چې کوم دي هغه د نورو نه کدي عوامی نیشنل پارٹی دا ځنې نیشنلسٹ قوتونه دي تاریخ انصاف کې هم یو حد پورې ای الیکشن وکړل خو کوم شخصي سیاست چې کوم دی کافی
د شنون کو پاند خبره خو اختیار ده چې په پاکستان کې جمهوری سیاسي عمل تل د پوزي کو د تاګانو لقبل اغیزمن شوی دی خو آیا د دې یو وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او کڅنګ پوهاند عبدالحمید نیر وای میراثي سیاست هم تر یو حد د دې ذمہوار دی خو لوی مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ
جمهوریت کو ڈی رین کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹ فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹڑی غرزول لپارا نا جمہوری حکومتونو سرا یو کار ڈیرا رستہ کڑے دا غدا چدلت جمہوریت پرداسی ڈانچی یا اڈانے نه دی ولاړ یا پر داسې مقام نه دی چې له هغه ځایه و نه خوځول سي. د دې وجه دا ده چې زموږ جمهوریت د هغه مزاج نه دی چې پر خپل ځای ټینګ او ولاړ پاتې سي. او په جنوبي ایشیا کې داسې ټولنې شته چې هلته په ګوندونو کې موروثیت شته، خو هلته سیکیورټي اسټبلیشمنټ یا فوجي اداره حکومتونه نه کوي.
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے، عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وای د دوی د گندونو مشران د یوې کورنۍ ځکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډېر قربانی ورکړي دي. ډاکټر محمد تقی بیا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې مشران قربانی ورکړي دي، خو باید دا قربانی د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي گندونو په آئینونو کې د بدلون راوستي شي او د گند واګې دې لې یوې کورنۍ سره پرې خودل شي.
قربانو کې خو هیڅ شک نشته. د بادشاہ خان په حواله باندې خو زده اوم چې بادشاہ خان په خپل ذات کې یو نابغه و، دا غي قرباني چې کوم دی هغه خو مثال نه ملاويږي. نو یقینا چې قربان نشته، خو هغه نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین د